Radio.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. نن جمعه ده، د جوزا غبرګولی یو لسمه د 2023 کال د می یو دیرشمه. پیل خبرونه کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتونو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځ له 15 تر 15 میلی متر پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاری شي. د هوا پیژندنې ادارې همدارس په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو تر منځ وي. وروستۍ سیلونو په افغانستان کې خلکو ته د سر و مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو اتباعو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د روان کال په څلور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو اتباعو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو، خدماتي کارکونکو او د خصوصي سکتور د معصو کارکونکو ته صادر شوي دي. دغه وزارت نه دی ویلي چې څومره بهرنیو اتباعو ته د کار جوازونه ورکړل شوي. دا یې هم نه دی ویلي چې دغه بهرنیان د کوم هیواد اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکونکو هر ډول بدلونه او تبدیلی د منل شوو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنانی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګرۍ کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، په دې کنسولګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو پر باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د نورو هیوادو په څیر لا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره ایران یو له هغو څو هیوادو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد توباګو کې د باران له امله بې نتیجې پای ته ورسېده. دا لوبه د کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د تمرینی مسابقو لړۍ ده. د کرکټ د 20 اوورو نړیوال جام نه هم پړاو د یکشنبې په ورځ د امریکا او ویست انډیز په کوربه توب پیلېږي. افغانستان به په دې جام کې خپله لومړۍ سیالي د جون په څلورمه له یوګاندا سره وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د ایران د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر لمړینې یولس ورځې وروسته تهران ته تللی و، هغوی دواړه په سوریه کې د علي خامنهی د پلانو اصلي اجرا کوونکي وبلل. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې بشار اسد د ایران له لوی مشر علي خامنهی سره په کتنه کې له هغه سره د ابراهیم رئیسی او امیر عبداللهیان په مړینه غم راضي وکړه. وی ویل د ایران او سوریه اړیکې ستراتیژیکې دي چې د خامنهی په لارښوونه وړاندې درومي او رئیسی او عبداللهیان یې د تطبیق په سر کې و. د ایراني رسنیو پر اساس خامنهی په ځواب کې وویل، اوس ښاغلی مخبر چې د ولسمشر بشپړ واک لري هماغه لارې ته دوام ورکوي او هیله لري چې چارې تر ټولو په ښه ډول مخته لاړې شي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د سر مطلب مداد چې د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او له طالبانو سره پر امنیتي مسلو باندې خبرې کړې ده. ورسله هغه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ټي ټي پي په ارتباط له طالبانو ځینې غوښتنې وکړې.
زه په دې اند یم چې د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانیدلی چې د پی ټی ټی ډله د پاکستان نه وباسي او یا یې هم پاکستان ته ور وسپاري.
نعمت الله جلیلی و پخوانی پوزی د کورنۍ چارو وزارت استخبارات و عمومی رئیس او سیاسی او پوزی شنونکی همدارنګه په یو بل ریپورت کې اوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمېنه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبرې وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حملو راوګرځوي. نور مسایل به هم لرو. البته په کندز کې به یو جالب ریپورت تاسو خبر کړو چې هلته لا هم په عمومي عمامو کې کیسه مالان خپل کار کوي.
کیسه کول ډیر ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کولو وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی رازو. اول مطلب ته، د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو له حکومت په بخن سره د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوځ ویلي په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وای د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستيال محمد خرم آغا په مشه پاکستاني پلاوی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستيال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې د حمله په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووشل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتی چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وای فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اند یم چې د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانیدلی چې د پی ټی ټی ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي
په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوځ یې د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د دغه هیواد د لوی درسیز جنرال سید آسم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستاني وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوي ویلي چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د برید په تړاو یولس تنه نیول شوي چې د ده په وینا له ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړې چې د ټي ټي پي جنګیالي د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
آزادی رادیو تا غوگی است. وار بشو پاکستان تا حال تا ده کردوالو ده راشرلو سره هم محال پا کوارد که ده افغان کردوالو ده ماشومانو پا یو خونزی که زینی ستونزی رامیست شویدیم. ده دغه خونزی ده ماشومانو یا ده زدکون کشمیر شاوخوا و سوتانو ترسیگی خوب ویلکیگی چه لاهم دوی ده خونزی سما ودانه نلری او په دې رابطه باندې زده کوونکي له غنو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټ دغه ریپورت.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې UNHCR څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجي نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې ولغاری خو اسنتیاوی نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانې کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، د کمرې چې کوم دي هم د سیړنګ ویجانې پرتی دي او د کې ټول شپک لسونه دي او مشومان تعداد اته سو دي.
د کډوالو یو ځای مشر میا عبدالقادر مشاري دیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانې جوړولو اجازه ترلاسه کړي ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانې په جوړولو د کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي مشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې دی وجنه او ته جوړ کړی دی. یو چې کنه سبې 200 بجو پرې وی بیا چې دی وی بجنه بیا چې بل شپ شتور شي هغه چې درې درې کلسونه سبې درې بیګي ای خو هغه کې بیا کسان چې کنه زخ ډیر دی.
آی ډی نو سازمان د افغان کډوالو مشمانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانې جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خندان جوړیږي چې له وجې مشمانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی اگزیکټلی و پاغه کې کی پاغه کې کی نو هغه کوم بیا لین آنر راځي فردر کورٹ مستیر علی یا چې دې کوم لیگل سیل دی کمشنریټ هغه ته دې التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخوا کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشاري دی ته ویلي زئی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې UNHCR سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
افغان جونی او خزیوایا اندیښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کیږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې. شاوخوا 990 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم وایي د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هېرېدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې چې له زده کړو د بې برخه زده کوونکو په غږ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ په ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي د پلازمېنې کابل اوسیدونکې او یولسم ټولګي کې وه چې ښوونځي ته پر تګ یې بندیز ولګېدو. وایي خپل راتلونکی تیاره ویني.
موږ ته هېڅ پام نه کوي او دا اوس ټولو ته منل شوی ده چې په افغانستان کې به تنها نارینه درس وایي او ماته مې خپل راتلونکی ډېره تیاره ښکاري.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز څخه نږدې 990 ورځې تېرېږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوه نجلۍ چې دا هم د کابل اوسیدونکې ده، خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
دا هر څه ډېر ناهیلي کوونکي دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپه سي وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هېره کړې او هم نړۍ هېره کړې ده. اوس
افغان نجونې او ښځې دې ته اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې یادې کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېرېدونکې موضوع ده. یو لدوی څخه فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهه لپاره دوی تیږي دي. نو زه ګمان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هیر کې چې د نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هېرېدونکی شی دی.
د یادونې ده چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لرې کړي. دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده، خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لیرې کړي. په 13 اپریل میاشت کې اروپایي هیوادونو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی تر راستنېدو وروسته د یوه اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار د خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي، خو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
ازادي رادیو ته غوښتل ورزو د اوکراین موضوع ته د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمېنه پراګ کې راغونډېږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبرې وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حملو راګرځوي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ وایي اوکراین د خپلو متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپله جګړه کې لاس برهی کېدای شي. ستولتنبرګ دا خبره پرون پنجشنبه په پرا کې د ناتو د 2 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي. د چک په پلازمېنه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي، د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي. ستولتنبرګ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسېدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 کاله وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو. روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډېر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی. کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارس د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده. اوکراین د خپل متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي. په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دو حملوی ښار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمې باندې بریدونه زیات کړي دي. روسي چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وویل چې د خارکیف سیمې شمالي برخې ته نږدې د روسي ځواکونو شمېر ډېر شوی دی. روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي، خو د دغو ځواکونو شمېر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي. روسیې په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ. د اوکراینی جنرال په وینا د دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړې کوي. په همدې حال کې د امریکا د بندونو چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسېدلی، سمدستي له خپل چکسیال جان لیپتوفسکي سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او وویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
ورزو کندهار ته په کندهار کې د سږ کال د ځمکنیو توتانو حاصلات کم شوي. د ځمکنیو توتانو کروندګر وایي د مرضونو له کبله ځمکني توت بوټو زیاته برخه له منځه تللې او حاصلات یې کم شوي. اخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر 8 جریبه ځمکه د ځمکني توت کښتونه شوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې څو کلونه وړاندې پر دې ځمکه څلور جریبه د ځمکني توتانو کښت سوی وو چې اوس یې کښت یو جریب ته راکښته سوی دی. د جلیل احمد په نوم د دې ځمکې کروندګر وایي د مرضونو له کبله یې د ځمکني توتو بوټي زیانمن سول او حاصلات یې سږ کال په زیاته اندازه کم سوي.
دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسول یې کوي ښه کارګر پراخته وه ښه باید نرخ یې درلودلی. نو اوس دا دی فلحال چې اوس دې مرضونه وکړله اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی. اوس د مرضونه یې وکړله دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دوی موږ ته یې دواوې راوښي او دغه راوښي چې موږ تاسو ته دغه وکړو د دواوې ورکړو.
ځمکني توتان چې د کوکنارو یو ښه بدیل بلل کیږي په مخکني کلونو کې د کندهار په بازارونو کې یو کیلو تر 400 افغانیو پلورل کېدی، خو سږ کال یې 200 افغانیو ته راټیټه سوې ده. د ځمکني توتانو یو بل کروندګر شباب احمد وایي د کښت زیانمن کېدو سره سره سږ کال حاصلات هم په سم ډول بازار نه لري چې له کبله دوی د ګټې پر ځای له تاوان سره مخ سوي.
دا توت موږ کړی د نوې سیم کندهار ته داخل کړی دی. اوبه چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته دواوې راوړې چې موږ دا توت په ورځ د څلور جریبه ځای وو. نو دا اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی. نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده. اوس موږ دا د غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو. نو موږ به چې د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. وو ډېرې پیسې جوړې. اول دا څلور جریبه ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول. نو اوس خراب شول. غنم بیا دونه وصول نه کوي. اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته سوي ده.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر 8 جریبه ځمکه د ځمکني توتانو کښت سوی چې حاصلات یې کم دي.
توت زمینی خو کندهار کې تقریبا 9 جریبه څخه 13 جریبه ساحه کې کرل سوي دي بیلابیل ولسوالیو کې. او په یو جریب کې د 3000 څخه پر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي. هر کیلو تقریبا تر 200 افغانۍ پورې ارزښت لري چې بازار کې خرڅېږي. د تېر کال په پرتله ځکه سږ کال بازار یو څه کمزوری پیچې ده. ژړې په نامه یو څه مرض یې کړی دی په ځینو برخو کې. ځینو ساحه تقریبا ژړې په نامه مرض کړی دی ځکه به تر تېر کال حاصلات یو څه کم یې.
د معلوماتو له مخې که چیرې د ځمکني توت په سم ډول روزنه وسي نو په یو جریب کې تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي او ګټه وټه یې تر کوکنارو څو چنده زیاتیږي. د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار او ښې روزنې نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله یې نوو کښتونو ته زړه نه ښه کوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کندز په عمومي حمامونو کې لام کې سمالان کار کوي او لام دې لارې د خپل کورونیو لګښتونه او اقتصادي ستونزې هواروي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې خلک له عمومي حمامو استفاده کوي، که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي، خو لا هم په حمامو کې کیسه مالان شته او خلک د ماساژ، شاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات څخه استفاده کوي. په دې راپور کې له یو شمېر کیسه مالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه باندې خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میگرم یک کس خسته میباشد، یک کس بسیار چی میباشد، چاپی میکنه یا کسی کیسه میکنه.
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري، هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپي کړو. له چاپي کولو وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپي د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردۍ او ځان دردۍ ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمېر کسان د چاپي او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپي کوو. چاپي کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپي کولو لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپي او کیسه کوو.
زیات شمېر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخ خپ شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته او ځان ګرم کی او کیسه کی، بیا چاپي کوي د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال د رضایت لرو. ته
د کندز ښار یو بل اوسېدونکي محمد نسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي، خو ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلي هلکان ټول راځي دلته.
له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمېر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله. د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمر سیمه د لنډۍ په کلي کې تقریبا څو جری په غنمې راسوي وړله، پان ونړوله او یوې سرایوې وي، دوې کوټې وي، یوه برمه وي وړرسه، نو بخچه وه هغه وي وړرسه، نو بیخي غټ غټ توانونه دې خواته رسولي دي وروره. دغه زما خبر نشر چې تر مشرانو پورې ورسېږي او دغه زموږ حال ته کتنه وکړي چې راشي مسه د اوسه پورې څوک نه دی راغلی، نه چا پوښتنه راباندې کړې ده چې ستاسې څنګه حال دی. نو دغه سر نشر کړو، الله پاک خیر درکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د عمارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې هم چا بیخي سر نه دی په ګرځولی، نو د عمارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. دا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.